درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهر کړی کو په دې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیوي مجله اوري خو تر هغه مخکې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخکې د دې ست خبرونو ته اروپایی پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قربانۍ باید وستایل شي. او مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د اروپا پارلمان د افغانستان په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزپ باریل پرون په سټارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاده کړه. باریل وویل چې د په باور دا ډول جنسي زورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د وی اروپایي ټولنه په سیستماتیک ډول دا موضوع په پام کې نیسي او د پاوز او امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو د استخدام او هم د ملکی خلکو سره د سرتیرو او پولیسو چلند ته توجه کوي. ښاغلی باریل وویل اروپایي ټولنه د افغانستان د پولیسو لپاره یو مشورتي پروژه لري چې جنسیت یا جندر موضوع د هغې پالیسۍ یوه برخه ده او دا د ځوانانو په ګټه ده. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړه چې دوی د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي څو د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د اروپا پارلمان دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي زورونې په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. عبدالله محب د پنجشنبه په ورځ په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د دې لیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل
د خبرو محور په افغانستان کې جګړه، د افغانستان د سولې پروسه او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وه. ملي امنیت سلاکار وویل چې افغانستان د ترهګرۍ په لومړۍ کرخه کې د ټولو هیوادونو په استازولۍ قرباني ورکوي او دغه قرباني باید تقدیر سي.
د ښاغلي حکمل په خبره هندي لوري هم له افغانستان سره په دې لاره کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړې. ښاغلي محب د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د شپږو هیوادونو په یو امنیتي غونډه کې هم ورته څرګندونې کړې او د ترهګرۍ مبارزې د سیمې یو ګډ مسؤلیت بللې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړې. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت د ارزونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات سره د ژمي پر مهال د امنیتي ګواښونو د کنټرول او ښې همغږۍ رامنځته کولو پر موضوعاتو خبرې کړې. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي تیر ماښام ازادۍ رادیو سره خبرو کې وویل چې دواړه لوري پر یو لړ امنیتي پلانونو سلا شول.
چې د هغو پلانونو ښه تطبیق ته ډېره امیدواري لیدل کېږي او هیله مندي دا ده چې د دغو پلانونو په تطبیق سره به د امنیتي تهدیداتو کچه تر ډېره کچه برخې پورې راټیټه شي.
سکاټ میلر کندهار ته په دې یو ورځني سفر کې د زابل له والي رحمت الله یارمل سره هم لیدلی. د کندهار چارواکو ازادي رادیو ته ویل چې د تیر کال په مقایسه د کندهار امنیتي وضعیت کې بهتري راغلې ده. مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه د ملاتړ د دوام شمنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل جاپاني سیال توشیمی موتیګی سره تر لیدو وروسته خبري اعلانو ته دا خبره وکړه. اخوا د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرال ادارې اف اس بي ویلي چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. دا پیښه پرون داسې مهال شوې چې نن د روسیې د امنیتي خدماتو ورځ لمانځل کیږي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د ادارې چارواکو د روسیې رسنیو ته ویلي چې د امنیتي خدمتونو د فدرال ادارې یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. د دوی په خبره برید کوونکی واضح و او ودانې ته نه دی ننوتلی. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قبله ویل شوی چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یاد ادارې د دوو افسرانو زخمونه جدي بللي. پیخه تقریبا هغه مهال وشو چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملین کې مراسمو ته چې د امنیتي خدمتونو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوی و وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخانی استازي ولیدیمیر یلنچکو په امریکا کې د کیف نوې سفیر ټاکل شوې. نوموړی دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازیتوب کړی. شپېته کلن یلچنکو د نږدې څلور لسیزو تجربې لرونکی ډیپلوماټ دی. دی به په واشنگټن کې د اوکراین د پخانی سفیر وارلی چارلی ځای ونیسي. یلچنکو د دسمبر په 13 په ملګرو ملتونو کې خپله وروستۍ وینا هغه مهال وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د روسیې لخوا د کریمیا د سیمې د الحاق په اړه یو نوی پریکړلیک تصویب کړ. دا پریکړلیک په اوکراین کې بشري حقونه خوندي کوي. یلچنکو تکرار کړه چې کریمیا د اوکراین یوه مهمه برخه ده. دوستانو خبرونو ملازادی راډیو نو اوریدل. مخکې لدې چې د ازادي راډیو مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په 14 ولایتونو کې د رایو تفتیش، بیا شمیرنه او باطلولو بهیر بشپړ شوی او د دې کمیسیون د چارواکو په وینا اوس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان په وړاندې هیڅ تخنیکي خنډ نشته. فریبا ظاهری په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو څه باندې 2.5 میاشتې په پوره کېدو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ماښام اعلان وکړ چې په ټولو 14 ولایتونو کې د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملا بشپړ سو. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د پنجشنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا بهیر د ولسمشرۍ د نوماندانو او ټاکنیزو څارونکو، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استازو او کتونکو په حضور کې بشپړ سو. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات په همدې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بغلان، فاریاب او بدخشان پایلې د خرابې هوا له کبله ځنډیدلې وي چې نن جمعه به مرکز ته ورسیږي. ښاغلی سادات زیاته کړه،
بغلته د هوا د خرابوالي له امله پروازونه نه کېدل، نو نن به دغه ولایتونو رزلټونه هم کابل ته راځي. هغه به یو هفته وخت نیسي تر څو دغه انتقامچي ترسره شي او وروسته له انتقامچي نه به تدقیقات ترسره کړي او تدقیقات نه وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانېږي.
ښاغلی سادات دا هم ویل چې د دې پروسې په بشپړولو سره د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکي ستونزه نوره نسته. که څه هم د دې کمیسیون چارواکي دقیق ورځ نه یادوي، خو وایي احتمالا د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې به د ولسمشرۍ انتخاباتو پایلې اعلان شي. کمیسیون په تیرو سه باندې 2 میاشتو کې 2 ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه له خلکو سره شریکه کړه، خو ونه توانېده چې په دې نیټو د ولسمشرۍ ټاکنو پایله اعلان کړي. پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان، فاریاب او بغلان هغه 8 ولایتونه وو چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش مخه پکښې نیول سوې وه. خو د لیندۍ پر 23 نیټه ښاغلی عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړي. عبدالله وویل چې دا پریکړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه کړې ده. هغه وویل د ثبات او همپالنې ډله د شاوخوا 300,000 لانجمنو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. دا ډله د انتخاباتو د کمیسیون څخه د 300,000 رایو د باطلولو غوښتنه کوي چې د دوی خبره ناسمه ده، خو د انتخاباتو کمیسیون دا رای معتبر ګڼي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر دې وړاندې ویلي چې که د یادو رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي، لومړنۍ پایلې به ونه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د رواني اونۍ په سر کې د ولسمشرۍ ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري غوښتونکي ګوند یو مشهور سناتور لنسی ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې هیله من دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره شي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سانو زمغږ له ازادي رادیو ناوړی وسم هلمند ته ځو. په هلمند کې په ورستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات ډیر شوي. علت څه دی؟ د امنیتي ځواکونو په کومنده او اداره کې ستونزې دي او کنه وسلوالو تخنیکونه او د جګړې تکتیکونه بدل کړی دي؟ په دې موضوع باندې له هلمند څخه د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي تفصیلي رپورت راستولې.
دا د 3 دسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د 4 لواء د کمانډان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. پغه پیښه کې یوازې جنرال زهیر ګل مقبل ووجل سو او د خبريال په شمول څلور کسان ټپیان شول. په دې وروستیو څو میاشتو کې که څه هم د طالبانو لخوا د ډلهییزو بریدونو زور کم سوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بېساري توګه ډېر سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډیر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځ موږ غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره محمد دا وه، داسې نه ده چې د دشمن لخوا تلفات ورته اړول شوی. ممکن کله کله سوء تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کېږي، لکه پرونی حادثه د سنګین حادثه چې واقعا یو دردونکی حادثه ده او غیر مسلکي برخورد شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیری هغه خونسا کې ټول ورپسې ورته راټو ټولو په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپېښې. در حال کې چې هلته قطعا اجازه نشته چې نوره سرتیری فقط یو استحکام چینه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونې لاندې دي. هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دشمن د حملو یا بل یا د دوی دغه انشاءالله د دوی پاک لمنګ خپل تدابیر نیول په آینده کې به د تلفاتو کچه چې د ماین د لاسه کې هغه هم راکمه کړو.
تر ټولو لوی پیښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوي دي. یوه د سرحدي لوا د کمانډان زهیر ګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یو ماین د چاودنې ښکار شو. دغه ورځ بله پیښه کې چې یوولس پولیس د جنو افسرانو په شمول پکې ووژل شول، د سنګین پر شپږ سوه یوولس نمبر لوی لار ووسوه. ویل کېږي هلته پولیسو ماین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول سوه او ګڼه مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنې په هېڅ صورت باندې ډېر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطح وي، د مملکت په سطح وي، هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کېږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي، په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي. یعنې موږ هم دلته دا یو څوک یو، نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو کمانډه ورکړه سوې ده، دغسې د برابرۍ کېږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هره اونۍ د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه کمانډان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والد خبر په خلاف خپلات نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه تاسو شاید یو نیم مسره نه رسراش کمربند تللی اس خزې تاسو ولیدل چې کم کار شي دولت ودی تکاوه وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړل. داغه تر څنګ تاسو ولیدل چې پولیس خپل هم څومره زحمت ایستي یا څومره د ځمکه خزې جوړې کړې وي. هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو تاسو ساتو. یو مشکل ست چې طالبانو خپل جنگ او تکتیک ته تغیر ورکړي چې مسابقه ده شروع ده چې دوی څنګه مشته تلفات راکول سي موږ دوی ته څنګه تلفات راکوي سو دوار طرفین کې تکتیک ته تغیر ورکړي د ډېر ماینسخه او د پیشرفته سلاو دربین لیزرداس خدي کار اخی په دغه کې چې څه تلفات پولیس کجا سو الهاته هم ماینه او دوی پیشرفته سلاوي.
کمانډان د پولیسو او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپل وسلوال مخالفینو وسلې د پولیسو ترغو پر مختلی وبللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو وروستۍ په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسټه د موټر بم